د سهار 15 بجې احمد شبریم د سجرډو په نننۍ لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د شتزو د سیاسي مشارکت شبکې پرون پر ناروی انتقاد وکړ چې د طالبانو استازي د اصلو غونډې ته وربللې دي. د شبکې په اعلامیه کې راغلي چې ناروی د بشري حقوقو هغه سرغړونکو غونډې ته وربللې چې شتزي او جونې له زده کړو او کاره منع کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په روسي کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جکپوري چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت ناروې په کوربه توپ په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 200 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لری پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په مرسته دغه روغتیایي مرکزونه به د نسایي ولادي په برخه کې دغه راس نوزیږو کوچنیانو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو د دې ترڅنګ ښځو ته تر زیږون مخکې او وروسته روغتیایي خدمات برابروي. د طالبان روغتیا وزارت په روسي کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیږو ماشومانو کې 22 د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 10 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی ویاند سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبه په اړه ازادي راډیو ته وویل
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ تر سره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې له نیکه مرغه له دغو سیالیو څخه یې 3 ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د نایجیریا پولیسو پرون وویل د وی کشتي د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات سخت شوې دي. دغه کشتي چې له یو واده څخه کسان نشټول د دوشنبه پروس د دغه واد په شمال کې ډوب شو او شاوخوا سل کسان پکې مړ شول. د پولیسو ویان او کاسنیمی اجیای ویلي دغه کشتي په کوارا ایالت کې گاونډي واد نایجر ته نژدی پسین کې ډوب شو. دا لا معلومه نه ده چې څوک لدی پېښې ژوندې پاتې دي که څنګه. په مړو کې شته او ماشومان هم شامل دي. د اردن پاس پرون د هغه بي پيلوټ الوتکې د وشتلو خبر ورکړ چې له سوریه مخدر مواد د اردن شمال ته لښتول. د رويټرز خبري اژانس په لیکنه د اردن پاوز ویلي اردن اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. د اردن شاهي واد په ایران پورې تړلي وسټوال چې په باور د سوریه په پاوز کې دنه قطعات ملاتړ کوي د سرحدونو لارې د مخدر موادو په قاچاغ تورنوي. اوس د ډیرو په منځني څخه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکو افغان کډوال لکاره منه کړی دي. په دې اړه مو د چارو د کتونکو ساقط مرد نظر اخیسته.
هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوا نه.
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلي.
اتیا سربندونه تخریب کړه، 160 غواګانې، 540 ګړي.
د کونړیانو لوی وی غشتري نه مهم خبرو.
چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه آشنه شي، خیرازه بشي، او دوی موږ کوم څاګانی چې وخلي وقفه وقفه کې دا وبکمیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د ځینو طالبانو او القاعده د اړیکو مسله څرګل شوه. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانی اتباع هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کار نه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
با این همه زحمت و
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپل کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعیا ژوند او شرایط راسته سخت سوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي. وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بے برخلي کړي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل.
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوق یې ازو دریافت میکردم.
زه خپل په یو پلورنځ کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې میګټلې. خو له بعد مرغه د خبرګولي د 15مې یا د جون میاشتې د 15مې اعلامیې وروسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځان ته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځ پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته یې لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15مې نیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د ښاروالو لخوا خپره شوي افغان وګړي هلته کار نشي کول او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ور نه کړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وختای اخیر محدودیت ها آماده بیخی
پاورسیو کی محدودیتونه زیات سوی دی. زموج وضعیت خراب کړی دی. زموج دکانونه و تړل او زموج پر ایرانی شریکانو هم محدودیت لګولی چې لماس رکار ونه کړی. اوس حیران یم چې څه وکړم. لاله هنسو یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو لدی پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوی چې خی ځنې ایرانی چارواکي هغه مغازی مهرولات کوي چې د افغان کډوالو دی یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دهقان خلیلی خبریالانو ته وایي غو محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهرولا کړی چې له تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې و. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي وویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسی کولای، کنه له افغانانو نو ټول کارونه اخیستل سوي دي.
دغه افغان کډوال وایي دغه تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له قبلې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یو د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغې چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار دی چې وسلوالي له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو غنو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوازه د 15مې یا د جون د 15مې نیټه اعلامیه د دغه ولایت د شاروال خوا صدره شوې ده چې لمخې هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولای او د کارونو خواندان هم دوی ته ل کار ورکولو منع شوې دي. د پانتون استاد او سیاسي مسایلو شنونکي محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د شاغلی اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پیږئ چې دغه کډوال همیشه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د ستونزې او مشکلات رامنځته کوي. په دې معنا چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی لپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ډېر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلا دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته. نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا غونډي وردن ته زی یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. غونډي وردونه کې هم دوی ته کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغه څه لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو لخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورنکړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یو پریکړه د ستاسو په نظر؟
زه تاسې فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو څخه نه ده، یعنی په نړیوال کنوینشن کې هیڅ وعده داسې نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دی دا تقریبا د نړیوال د خوانه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د خوانه مسؤلیت دی ټولو هیوادونو باندې چې دوی دی هغه کډوال چې دی یو مشکل له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي او هغه هیوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار هغوی خپله کوم د وخت د کار لري هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکېچ وروسته تل ګاونډي هیوادونه هلته پر میشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو کډوال د مجبوریتونو له کبله چې دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي، بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډیر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که مونږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره او دوی د دغه مشکل د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثره داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانیږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي او په مختلفو طریقو باندې دغه فشار په مهاجرینو راځي او ځورول کیږي.
د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو پروان خبري مجله کې وړاندې د اوکراین زاپاروژیا اټومي پټې ته مو لنوي اندېښنو خبرو خو مخکې تر دې چې د موضوع ته مخه کړو، نورستان او کونړ ته به مخ وګرځو. په دغو دوه ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مالی زیانونه نړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو لته ایستلې. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دوه بلوسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځای وسیدونکو او حکومت ته مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د دوه بلوسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې، جومات، روغتي مرکز او سرکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډونې درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو بو لاهو کړي دي.
دواب ولوالي خو جنا درته د ډیر خطر را رسیدل دا داینمو دا جرنډیو او دا پټي بډي ډیر وړي دي. منډول ولوالي ته دوه نظر را رسیدل دا جاندزه نه خو کلینک هم اوبه وړی ده، درې دانې موټرونه اوبه وړي دي، دولس دانې دکانونه وړي دي، او نور دا پچی دي او تقریبا درې سوه دانه مال وړي دي. سړکونه ټول خراب دي. منډل والا دلته داخلې دوه کې ستاسې پورته نه شي تللی. منډل لاره بنده ده، یو غریب خلک دي، غری کم ځای نه وشي ډېر ښه دی.
د هغه په وینا چې د تلیفوني اسانتیا او د نشتون په وجه لا هم له لرې پرتو درو او کلیو څخه د نورو ویجاړیو معلومات نه دي را رسېدلي. د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو د را رسېدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ، شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ له شته ځمکو، باغونو او څارویو خلاصي کړي دي. د یاد ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیرش هکتاره ابیز مکه، اوشت هکتاره للمیز مکه او پنځه اتیا سربندونه تخریب کړه، یو سل او شل غواګانې، پنځه سوه او څلوېښت ګډیو بیزی دیو هم مرګ او ژوبله دلوستله.
د نورستان او کونړ په یو شمیر سیمو کې شدید بارانونه، ګلۍ او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګاونډي ولایت بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
په کونړ او نورستان کې مو د روسي سیلونو راپور اوریده. وړاندې مو په خبرونه کې د کونړ د اوسیدونکو له دې غوښتنې خبر وو چې دوی ته د چک بندونه جوړ شي، ځکه چې د دوی په وینا د کرهڼې اوبه یې کمې شوې دي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه هم لرو. په دې کتنه کې پر دوو موضوعاتو تمرکز شوی، په افغانستان کې مخدر مواد او له القاعده سره د طالبانو احتمالي روابط.
ازادي راډیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مخکې ترې چې لښمن سره سم د افغانستان په ارتباط نور موضوعاتو ته مخه کړو، نړیواله مسله راخلو. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یو بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لوی بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پرته ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکټینګ کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندیښنه وشوده. رافائل گروسی مخکې لدی چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي، خبریالانو ته په دې باب خبري وکړي. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکټینګ کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي. شاوخوا څوارلس میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړي چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیرونه ویجاړ کړی شو، د دې بند برخلیک په باب اندېښنې لا اوشته ورسېده. دا بند چې پر دیم پر سندور شوی وو د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړې وه چې د دې اټومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکراین وایي د بند په ویجاړولو کې روسیا لاس لري، خو بسکاو دغه تورونه ردوي او شنون کې وایي داسې ښکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته بهیدلی سیلاب د کیف تهاجمي عملیاتو ته خنډونه جوړوي. له روسي د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پوښتنه وشوه. هغه په ځواب کې وویل ډېر اندېښمن دی چې احتمالا دغه اټومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي.
له خبرونو ور اخوا
د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې وویل، دوه چاپی خبرونه په خپل تاسو غړو کې په افغانستان کې د مخدره موادو مسله راخېسته او له القاعده سره د طالبانو د ارتباط مسله. احمد تکل دوه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
له کلرادو ایالت څخه خبرېدونکې غزت ورسپانې په یو مطلب کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته کتنه کړې چې وایلا القاعده شبکې سره تړلې کسان د طالبانو په مشرۍ حکومت سره مرسته کوي. ورسپانې کې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې ډلې موندلې چې د طالبانو د حکومت لږ تر لږه درې مهم مشران د القاعده شبکې غړي وو او یا له دې تروریستي ډلې سره اړیکې پالل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څېړنې ډلې پروانه جون میاشت کې په یو راپور کې ویل د طالبانو د حکومت دوه تنه والیان قاری احسان الله بریال او حافظ محمد آغا حکیم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. قاری بریال پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو په پیل کې د کابل او وروسته د کاپیسا د والی په توګه وګمارل شو او حافظ محمد آغا حکیم چې په خوا د نورستان والی وو په تیرمې میاشت کې د پنشیر والی شو. د امنیت شورا کارپوهانو هم دراز ویلی دی چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مرستیال تجمیر جواد هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. ورسپانه د دې راپور په یادونې سره لیکي چې طالبانو پر متحدو ایالتونو د سپتمبر د 11مې له حملو مخکې او له هغه وروسته د القاعده شبکې ملاتړ کړی دی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت د امنیت شورا راپور یو ورخیز او نامتوازن بللی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې څخه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر پېښ نه شي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو د حکومت اقداماتو ته کتنه کړي او د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي چې پر تریاکو د طالبانو بندیز یوه بریا ده که یوه ناکامي. ورسپانه د کوکنارو کښت د پیسو هغه کارونده بولی چې له ډیرو کلونو راهیسې په تیره د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د خلکو د عوایدو سرچینه ده، خو په عین حال کې دا کاروندې په نړۍ کې د مخدره موادو له نړیوالې ستونزې سره هم لوی مرسته کوي، ځکه تریاک په هیروین او نور غیر قانوني مخدره موادو بدلیږي او مخدرات بیا احتیاط، جرایم او تاوتریخوالی زیاتوي. یوریشیا ریویو پښتنه کوي چې ولې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو پر کرنه بندیز ولګاو. خبرونه د څارونکو له قوله لیکي چې طالبان غواړي د مخدره موادو د مخنیوي په چاره کې همکاري ته د لیوالتیا په خودلو سره په رسمیت وپیژندل شي. خبرونه زیاتوي چې تر دې یو بل مهم دلیل دا دی چې طالبان اسلامي شریعت ته ژمن دي او د مسکراتو کارول شرعاً حرام کار دی. خبرونه د کوکنارو پر کاروندو د طالبانو د بندیز د اغیزمنتوب په اړه د سپوږمکۍ په وسیله د اخیستل شویو تصویرونو یادونه کوي او لیکي چې د دې بندیز بریا د پام وړ ده. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو بندیز یو ډیر زړور او د ستاینې وړ اقدام دی، خو هدف یې دا نه دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، بلکې دوی غواړي شریعت تطبیق کړي او افغانان د مخدره موادو له کارولو راوګرځوي. د یوریشیا ریویو د مطلب په پای کې راغلی چې د طالبانو د حکومت بندیز د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي په چاره کې کومه بریا نه، بلکې یو پیچلې او لنجمنه مسله ده چې باید درناوی وشي او خبرې پرې وشي.
د اساسي رادو سهارنی خبری مجله په منځني سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا خبری مجله په انټرنیټ کې په sajirado.com کې هم اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو په دغه ولایت کې د چک بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې وبو ورستر بلی کمیږي او پریمانه وب په خوړونو کې د سندونو په لور بهیشي چې ځای کیږي. تفصیل در هول انوري پر راپور کې.
د شولتن قومي مشر حاجی احمد جان ازادي رادیو ته وویل د ولسوالۍ زیاته برخه للمیز مکو غونډۍ نیولې ده چې د باران وبتري په ډیره چټکۍ سیند ته غورځيږي او دوی ترې ګټه نشي اخستلې.
موږ د سلطان ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ د ټول کونا کې دا وچا ولل مولسوالۍ د چې ډیره غټې زمکه لري للمیز مکو خورونو به چې کمی دي د پاسه سیلابونو وبو دا سیند ته آزاد زیو ولستون او زمکو ته کومه ګټه نه رسیږي. ډیره وبدي وړي غټ غټ سربندونه دي چې هغه ته وبو درای سالې د امکانات نشته.
د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو ملک اول خان راته وویل باید په خورونو او درو کې د سیلابونو د زور کمولو، د اوبو ځای کېدو، خلکو ته د مالیه او ځاني زیانونو اړولو، د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو زیاتېدو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې په خورونو او درو کې چکبندونه جوړ کړی.
زمونږ د امځ کې لال مدي او بنلری او سیلابي او دارک سینتجی زمونږ په پیدنه راځي. نو کدا چې چکبندونه موږ ته جوړ شي کې یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دوی منګه کمه چاګانی چې وخلی وقفه وقفه کې دا وب کمیږي دا چاګانی به بیرته برحاله پاتې شي دیګ بم کومه کوشي بل اراده چې منګم ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شګل او نور ولسوالي وسیدونکې ورته ستونزو سره مخ دي او په شریکه له وسانیو چارواکو او مرستندوی مؤسساتو څخه د یاد مشکل هواري لپاره د چک بندونو جوړول غواړي. په کونړ کې طالب چارواکي وای په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولسوالیو کې چک بندونه جوړ شوي او دوی هڅه کوي چې نورو ځینو کې هم د سیلابی او بارانی اوبو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره د مرستندوی ادارو په همکارۍ دغه ډول بندونه رامنځته کړي.
کونړ یو غرانه وطن دی نو هر ځای چې دغه خوړ خوړ دی نو او به غریب خلک دی اکثره اواری چې دم دغه خوړونو په غاړه باندې پراته ده. چې کله دغه د سیلابونو موضوع شي دغه اوبه په کونړ کې ډیر غټ نقصان کوي. مونږ د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده او هغه هم تقریبا یو تصمیم نیولی دی دغه کومول سالو کې چې دغه شیانو ضرورت دی نو هغه دغه لیستونه هم هغه برابر کړی دي تللی دي. نو مونږ به هم دغه مرستندوی ادارو او د موسساتونه هم غوښتنه کوو چې دغه علاقو ته لاړ شي.
د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې په خوړونو او درو کې د سیلابونو له ضررونو د بچ کېدو او د باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او د دوی ځمکو ته د اوبو رسول لپاره د چک بندونو جوړول غوښتنه کوي چې هر کال په افغانستان کې زیات باران نه کیږي. د سیلابونو او بارانونو به خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اړوي خو ګټه ترې نشي اخستلې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ ټیسټ سیالي د کابل په وخت اتنیمه بجې پیل شوه. کوربه بنگلاديش دی. د دې خبري مجلې په دې برخه کې اساسي رډو تاسو سو یو شمېر رسیدلې پیغامونه لرو. د پیغامونه سره او احمد چبر له تاسو اجازه اخلم په بل خبرونه کې بیا سره یو ځای
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. زه پر علامه د لغمان ولایت د مخلاق فار غزل سرک د انجه بول خلای چې دغه مخام باران څه ودا سلاونه راغلی دي د یو لنګری وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او انده چې یوې بسټه کې له ګړې او نورې دوکانونه هم کټه کړې دي چې څو یو کومه جو مرسته کولې سي
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي. والسلام. په احترام زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ د هلمند ولایت د بغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیانسته سړکار مډې خرات نو موږ هله کو چې تاسو د موږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.